رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا غږ آشنا راډیو لومړی مخامنه خبرونه پیلو. د خبرونه پیل د مهمو خبرونو د لنډې سره.
سکل په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي قواوو او افغان هوایي قواوو په بمباریو کې زګ زیاتوالی راغلی. په کوټه کې په یوې انتخاباتي حوزې کې د بم په چاودنه کې 13 کسان وژل شوي دي، او په یونان کې د یو جون کې اور د لګیدو په پیښه کې د تلفاتو شمیر 4 زیات شوی دی.
د خبرونو وروسته په رپورټونو کې دا رپورټ هم لرو چې د سولې د حرکت غړو د پاکستان ولسته په خپلو وینو لاړلی پیغام لیږلی.
راو هم نه وتله چې تاسو څنګه راغلي یاست، څه غواړئ؟ دا خو ډېره واضح ده چې زموږ د هیڅ سوال جواب نه لري.
او د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتیجو په اړه به هم رپورټ خبرونه کې ولرو.
سارے پاکستانیو کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
او د امریکا او د شمالي کوریا د اړیکو د ښه کېدو په اړه هم خبرونه کوي. یو رپورټ شته، خو اول د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه صاحب درته اوري.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي قواو په هوایي بریدونو کې سږ کال په بې ساري ډول زیاتوالی لیدل کیږي. د اسلامي دولت یا داعش او د طالبانو په خلاف د امریکا هوایي قواو په بمباریو کې د زیاتوالي سره سم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له طالبانو او داعش سره د حکومتي قواو په جګړو خام کې زور لیدل شوی. د خبرو شو شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې د بې پیلوټه ډرون الوتکو په شمول د امریکا د هوایي قواو جټ او بمبارتمان الوتکو 2011 راکټونه او بمونه د طالبانو او داعش په ضد په هوایي عملیاتو کې استعمال کړي دي. د امریکا د هوایي قواو له شمیرې نه معلومیږي چې په 2011 میلادي کال کې 4,386 راکټونه او بمونه د وسلوالو مخالفانو په مورچلو باندې وشتل شوي وو، خو په دې شمیره کې د افغانستان د هوایي پوځ هغه بمباري نه دي شاملې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې په طالبانو کړي دي. د روان کال تر جونه پورې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په افغانستان کې مجموعاً 2,322 راکټونه او بمونه استعمال کړي دي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 2,300 راکټونه او بمونه استعمال شوي وو. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواکونه د ورځې د 110 او 116 ترمنځ پروازونه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د هوایي قوا عمومي قومندان جنرال جیفری هریګن وای تر څو چې طالبان حکومت سره سولې ته غاړه نه ایږي هوایي بریدونه به جاری، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته لیوالتیا نه ښودلې او د امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د هلمند ولایت د سولې تحریک یو غړي اقبال حیدر د اعتراض په توګه د خپل لاس یوه برخه غوڅه کړې وینې په یو کاغذ کې رنګښتلې او د پاکستان پر حکومتي مشرانو باندې غږ کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. اقبال حیدر نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
د پاکستان پوځ، استخبارات او حکومت په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي. چاړه د دوی ده، منافقت د دوی دی، وسله د دوی ده، خو لاسونه یې زموږ دې ته جوړ کړي دي چې یو بل پرېکړو.
اقبال حیدر ویل په کابل کې به د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما ته دغه لیک ولیږي. توقع ده چې د سولې د تحریک غړي به نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته خیمه ووهي. د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. په لوګر کې 103 خونځي چې مخکې تړل شوي بیرته پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي خونځي نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په درېمه بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي دواړه شامل دي، او د ولایتي شورا، دینی علماو، قومي مشرانو او نورو زیدخلو اشخاصو په ملاتړ او هلو ځلو په نتیجه کې پرانیستل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي ویل چې حکومت له طالبان سره په دې نکتې وخت کې د یو بل موقتي اوربند په اعلانولو غور کوي. زمون خبريال ابراهيم رحيمي وای چې جنرال بهرامي د خبره نن د چهارشنبه په ورځ پکتیا او ګردیز ته د سفر په محل کړي. له بهرامي سره په دغه سفر کې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم ملګری وو. حکومتي قواو د کونړ ولایت د مانوګي پولیسوالۍ کې د طالبانو او اسلامي دولت یادایش د ډلې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. په سیمه کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی د چارواکو له قوله رپورټ ورکوي چې د دې عملیاتو مقصد دا دی چې د کونړ نورستان لویه لاره له ناڅاپي حملو نه خوندي وساتل شي. د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو تیره شپه د ویچاپې په دوران کې د غزنی ولایت د اندړو پولیسوالۍ کې د نور المدارس د دینی مدرسې نه د شک لاندې شپږ د شاګردان نیولې دي. دغه مدرسه په افغانستان کې د پخوانیو او غټو اسلامي مدرسو په جمله کې شمارل کیږي. تقریبا 300 شاګردان پکې دینی زده کړې کوي. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې نن د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني او صوبایي انتخابات کیږي، په کوټه کې د رای اچولو په یو مرکز کې په مرګاني برید کې 10 کسان وژل شوي او څه د پاسه 40 تن نور زخمیان شوي دي. په کوټه کې د پولیسو یو مامور امریکا غږ ته وویل چې نننۍ حمله یو موټر سایکل سوار وکړه او په وژل شوو کسانو او زخمیانو کې رای اچونکي پولیس او د سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. سږکال د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند نواز ډلې او د کرکټ د پخواني کپتان عمران خان په مشرۍ د تحریک ترمنځ مراقبت روان دی. په حملو کې تر اوسه پورې 100 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پارلمان 342 چوکۍ لري چې اویا د ښځو او مذهبي اقلیتونو لپاره خوندي ساتل شوي دي او په ټول پاکستان کې د رای اچولو 15,000 غرفې جوړې شوې وي. پاکستان 200 میلیون نفوس لري او د آزادۍ وروسته تر اوسه د تیرو 70 کلونو په موده کې زیاتره پوځیان حکومتونه کړي دي او د یو ملکي حکومت دوره هم پوره شوې نه ده. ځینې آزاد او مستقل څېړونکي وایي چې پوځ غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشرې میرمن حنا جیلانی امریکا غږ ته ویل
موږ
باور لرو کومو قوتونو چې د پردې شاته پولیټیکل انجینیرینګ یا سیاسي سازش په لاره اچولې. هدف او غایه دا ده چې له انتخاباتو نه د خپلې خوښې او مرضۍ سره سمه نتیجه حاصل کړي. پوز او عمران خان دواړو دغه تورونه رد کړي دي. نن په یونان کې د هغو 40 کسانو په یاد ملي ماتم اعلان شو چې په یو تفریحګاه کې د یو وحشتناک اور د لګېدو له امله مړه شوي وو. له بلې خوا د نجات او ژغورنې عملیې نن هم کوشش کوي چې د سوځېدلو موټرو او کورونو نه مړې راوباسي. صدر اعظم الکسی زپراس 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. په وژل شوو کسانو کې خارجي سیلانیان هم شامل وو. د سوریې په جنوب کې نن د چهارشنبه په ورځ د رژیم د مخالفانو او د حکومتي قواو ترمنځ د اسرائیل تر اشغال لاندې د ګولان له لوړو څوکو سره څیرمه د سویډا په ښار کې پر حکومتي قواو باندې په حملو کې 8 کسان وژل شوي دي. په لاوس کې د دوشنبه په ورځ د یو بند نړېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. په سلګونو خلک ورګدي او په زرهاو نور بې کوره شوي دي. د زیپیان شی نیم بندر چې د لاوس په جنوب کې د اتاپی په ولایت کې له پایتخت وانتیان نه تقریبا 500 کیلومتره لرې پروت دی 1600 متره اوږد دی او د 3,400 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو توانی لرو. ټاکه شوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هغو امریکایي بزګرانو سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته وکړي چې د ټرمپ د نوي اقتصادي پالیسۍ له امله ورته زیان رسېدلی. د رپورټ خلاصه د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې واورئ.
د امریکا د کرنې وزارت په داسې حال کې د دې مرستو اعلان کوي چې د امریکا د خوراکي توکو تولیدونکي به د ولسمشر ټرمپ ادارې لخوا د نورو هیوادونو پر محصولاتو د تعرفو د لګولو له امله په میلیاردونو ډالره زیانمن شي. یو شمیر بزګران وایي دا مالی مرستې به په اوږده موده کې د دوی پر محصولاتو د لګول شویو تعرفو له کمیدو سره مرسته ونه کړي. میچل سلاتری چې د سویابینو یو بزګر دی په عمومي ډول د تعرفو په اړه وایي
دا زما لپاره لوی تاوان دی. نه یوازې دا چې قیمتونه رلیدلی دي بلکې زموږ راتلونکی مارکیټ به هم له موږ څخه واخیستل شي.
بلخوا د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دا تعرفې ممکن په لنډ وخت کې یو شمیر کسان زیانمن کړي خو د اوږده مهال لپاره د امریکا د اقتصادي ودې لپاره مهم شمیرل کیږي. خو د کانګرس یو شمیر غړي بیا د ټرمپ د ادارې لخوا د مالی مرستو پر ځای د تعرفو کمول غوره ګڼي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او ټاکل شوی چې خارجه وزیر مایک پامپیو نن د چهارشنبه پر ورځ د روسیې او امریکا د اړیکو په باب د سنا مجلس د خارجي اړیکو د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په ټول پاکستان کې عمومي انتخابات شول. د رایو شمیرل ادامه لري او تر سبا پورې به معلومه شي چې کوم ګوند په پاکستان کې نوی حکومت جوړول شي. د پاکستان د انتخاباتو او روسیو پیښو تفصیل د برېښنا عمر خیلی نه واوري.
د بلوچستان د پولیسو یو مشر اعتزاز ګواریا خبریالانو ته ویلي چې د کوټې د نننی برید هدف د کوټې د امنی قومندان عبدالرزاق چیما موټر و چې په مشرقي بای پاس د رایو یو مرکز ته ورغلی و. د چارواکو په وینا په وژل شویو کې پولیس هم شامل دي چې د رای ورکولو مرکز د امنیت لپاره په سیمه کې ګمارل شوی و.
خطروش اندر تو نهی جا سکا.
د قانون د پلی کولو ځواکونو د حضور له وجې بریدګر د رایو مرکز ته په ننوتلو ناکامه شو، ځکه امنیتي ځواکونه یې په نښه کړل. په برید کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي. موږ پلټنې کوو او ژر تر ژره به معلومات شریک کړو. کله چې 14 شو موږ په ځمکه پریوتلو، اکثره خلکو منډه وکړه. لس دقیقې وروسته چې ګډوډي پای ته ورسېده، موږ زخمیان راټول کړل او په شخصي موټر کې روغتون ته ورسول شول، ځکه چې امبولانسونه لا نه ورسېدلي.
تر دې مخکې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د یو شمیر ګوندونو پر سیاستوالو هم ځانمرګي بریدونه شوي وو، چې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو نامتو سیاستوال هارون بلور، په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي ګوند د مشر سراج رئیسانی، او په دیره اسماعیل خان کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید اکرام الله ګنداپور په ګډون لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي وو.
په بلوچستان کې برید انتخاباتو د بهیر د ګډوډۍ یو هڅه ده، خو دا به په خلکو باندې اغیزه ونه کړي. خلک به په لیوالتیا رای ورکړي.
په نننیو انتخاباتو کې نږدې سیالي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال زنداني دی د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ ده. په ټاکنو کې د ټګۍ برګۍ د تورونو او خونړیو بریدونو ترڅنګ د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو باندې د لاسوهنې تورونه هم لګیدلي چې ګواکې پوځ هڅه کوي عمران خان د واک په ګدۍ کینوي.
دا په پاکستان کې تر ټولو آزاد او رڼا انتخابات دي. په 2013 کال کې ټولو ګوندونو د ټګۍ برګۍ ادعا وکړه. زه یوازنی کس وم چې ومې ویل باید پلټنې وشي.
د انتخاباتو نړیوالو او سیمه ایزو څارونکو هم دغه انتخابات لنګدي څاري. د اروپایي اتحادیې 160 څارونکو د رای ورکولو بهیر په خپل سترګو ولید.
وی ابزرو دی اوپننګ ان اباوت 40.
موږ د رای د څلوېخت مرکزونو پرانیستل څارو، او کله چې نن رای ورکول پای ته ورسېدل، د رای د شمیرلو بهیر او وروسته به د نتایجو جدول بندي څارو.
نظر پوښتنې ښیي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند به 13% کې رای وګټي او د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند به 20% کې رای واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا دغه اقدام ستایلی دی چې ویلی دی د مصنوعي سپوږمیو د فعالیت یوه ساحه ویجاړوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې یو بل رپورټ لرو. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د پاکستان ولسته په خپلو وینو لیکلې یو پیغام ولېګلو چې خیي چې د پاکستان حکومت پوځ او استخبارات په افغانستان کې د افغانانو وینه تویوي. دا سولې حرکت دیارلس ورځې د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په ډول ناستو. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
په هغه چاړې خپل کین لاس غوس کړ چې د پاکستان نوم پرې لیکل شوی و. په خپلو وینو یې په یو کاغذ کې د پاکستان او د نړۍ ولسونو ته دا پیغام ولیکدو چې پاکستان د افغانانو وینه بهوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په خپل وینو سور دا پیغام ولیکدو د پاکستان او جهان ولسه. د پاکستان استخبارات، پوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلي دي. زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي، نور دې دا وینه تویول بس کړي.
د پاکستان پوځ، استخبارات او حکومت په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي. چاړه د دوی ده، منافقت د دوی دی، وسله د دوی ده، خو لاسونه یې زموږ دې ته جوړ کړي دي چې یو بل پرېکړو.
د سولې ولسی حرکت دا پیغام له خپل پرلت د پاکستان د سفارت له مخې ملګرو ملتونو ته ولیږه. وی ویل چې دا پیغام آن پاکستان ته نه لیږي. اقبال خیبر وویل چې دیارلس ورځې کېږي چې د پاکستان د سفارت مخ ته یې پرلت وهلی، خو دیارلس ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ استازی د خبرو لپاره نه دی ورلیږلی.
چې ښه راغلی خو نسته، خوش آمدید خو نسته، پوښتنه خو نسته، راو هم نه وتله چې تاسو څنګه راغلي یاست، څه غواړئ. دا خو ډېره واضح ده چې زموږ د هیڅ سوال جواب نه لري، او دغه چوپتیا په دې دلالت کوي څه چې افغانان وایي هغه ټول رښتیا دي.
د سولې ولسی حرکت وایي ملګرو ملتونو، امریکا او د روسیې سفارتونو د دوی د پرلت په مهال دوی ته استازي لیږلي وو. د سولې ولسی حرکت نن د پاکستان د سفارت حرکت وکړ او د ایران سفارت په مخ کې پرلت ووهه. د پرلت غړي وایي په پاکستان باید زیات فشارونه وارد شي تر څو په افغانستان کې د وینو لوی تویولو لاس واخلي.
د نن ورځې کار زموږ د پاکستان د سفارت مخ ته دا د دې لامل و چې باید موږ پاکستان ته دغه ور وښیو چې موږ نور د پاکستان د حکومت څخه دونه ډیر ځورېدلی یو چې زموږ حد تر دا ځایه پرې را رسېدلی.
د سولې ولسی حرکت چې د هلمند د سولې حرکت دی له هلمند پیل شوی و او میاشتې پلی تر کابله مزل وکړ. د حرکت اوس په کابل کې دی او د څو سفارتونو مخ ته د سولې لپاره پرلتونه وهلي دي. د حرکت په پام کې لري چې له ایران وروسته د برېټانیا د سفارت په مخ کې هم پرلت ووهي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پوهنې وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د قریب 200,000 معلولو ماشومانو له جملې نه 4,000 ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې کوي. دا رپورټ لږ وروسته اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا دا اقدام ستایلی دی چې ویلي دي د مصنوعي سپوږمیو د فعالیت یوه ساحه ویجاړوي، ځکه داسې ښکاري چې د شمالي کوریا چارواکو د ډیرو مهمو اتومي ازموینو او مصنوعي سپوږمیو ساحو ورانول پیل کړي وي. د بارني چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې دغه راز فعالیتونه به د کیم جونګ اون د هغو ژمنو عملي کول وخی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې په سنگاپور کې کړی دي.
د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر هغه مهمه مسله و چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس په کالیفورنیا کې د استرالیا د دفاع وزیر ماریس پین سره پرې خبرې وکړلې. د مصنوعي سپوږمکیو تصویرونه څرګندوي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په وساحه کې د تخریبولو کړنې د جون په میاشت کې روانې وي. یوه میاشت وروسته بیا په جولای کې هم دغه فعالیتونه روان و.
موږ په دې ټینګار کوو چې کله د ازموینو ساحه ویجاړیږي نو مفتشان هلته حاضروي. دا به د رئیس کیم له ژمنې سره برابر وي. دا خبره به نور همدلته پرېږدو.
د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو نه دا پوښتنه وشوه چې په کار د کیم جونګ اون نور څه ډول اقدامات وکړي.
دا اسانه ده. په کار د هغوی په مکمل او بشپړ ډول غیر اټومي شي، دا هغه اقدام دی چې رهبر کیم تعهد کړی دی. نړۍ هم دا اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له لارې غوښتل.
د کانګرس په مانۍ کې یو دیموکرات سناتور هم خوشبین او هم محتاط و. هغه وویل دا به د ده لپاره د خوشحالۍ خبره وي که چیرې د هغو امریکایانو مړي بیرته راستانه کړی شي چې د کوریا په جګړه کې وژل شوي وو.
دا لومړۍ نښه ده چې هلته به د شمالي کوریا رژیم ښایي یو څه ګامونه پورته کوي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې دوی کړی وي. خو دا به نور هم په زړه پورې وای که په یو مفصل پلان کې په دې بحث شوی وای چې دا پروګرام به څنګه بیرته نه پیلیږي او تصدیق به څنګه وشي.
د روان کال د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه غونډه وشوه. ښاغلی ټرمپ وروسته وویل چې کیم ورسره ژمنه وکړله چې د توغندیو د انجن ازمویلو یوه ساحه به ډیره ژر ویجاړه کړي، خو د هغوی د موافقې کوم تفصیل موجود نه و چې دا څرګنده شي چې شمالي کوریا به کله او څنګه د خپلو اټومي وسلو له پروګرام نه لاس واخلي او موجودې اټومي بټۍ به څنګه بندې کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د پوهنې وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د شاوخوا 200 زره معلول ماشومان د ډلنه شاوخوا 300 زره ماشومان په خوندیو کې درس وایي. د نړیوال ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې لمخې په کار دی چې تر 2000 کال پورې 3.5 میلیون ماشومان ته د زده کړو امکانات برابر شي. دا ماشومان له خوندیو پاتې دي. د کابل نه د امریکا خبريال اکرام شینواری رپورت را لګل دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر ادارې دا ګڼي چې په دغه هیواد کې هغه کسان ته چې د معلولیت څخه کړیږي هیڅ پاملرنه نه کیږي او هغوی له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم دي. په دې ډله کې عمر خوړلي، ځوانان او ماشومان شامل دي. د بشري حقوقو د خپلواکې کمیسیون د شمېرنو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 زره ماشومان چې د معلولیت د بیلابیلو ډولونو څخه کړیږي شته دي. د دغې ډلې یوازې 3300 تنو ته د زده کړو امکانات برابر شوي دي. نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دغسې ماشومان ته د زده کړو امکاناتو د برابرولو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت او دغه کمیسیون د چارواکو د ګډون سربیره د پوهنې سکتور سره د مرسته کوونکو نړیوالو افغان ادارو استادو هم برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د پوهنې د وزارت د تدریسي او ثانوي زده کړو رئیس میرمن تورپیکی مومن په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان او نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان ته باید د هر ډول تبعیض پرته زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. میرمن مومن د افغانستان په ښوونځیو کې د معلولیت لرونکو شامل کونکو د شمیر په اړه ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې 3300 تنه معلولیت لرونکي زده کوونکي په 602 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي.
یو زرو 1509 سلویخ نجونی دی، 2050 هلکان دی. زموږ د نابینا زده کوونکو شمیر شاوخوا 209 تنو ته رسیږي چې 115 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي، 530 نارینه کار زده کوونکي او 545 ښځینه زده کوونکي دي. هغه زده کوونکي چې ذهني ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمیر یې 150 او د ښځینه زده کوونکو شمیر یې 430 تنو ته رسیږي. همدارنګه هغه زده کوونکي چې فزیکي ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمیر 829 او د ښځینه زده کوونکو شمیر 450 تنو ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د معلولو ماشومانو شمیر د دغه کمیسیون لخوا د ثبت شوو ماشومانو د شمیر څخه زیات دی. په دغه کمیسیون کې د معلولینو د ملاتړ د څانګې رئیس علي محبتی دې غونډې ته وویل چې دا چې په افغانستان کې څومره معلول ماشومان شته د دې لپاره یو ډیټابیس جوړولو ته اړتیا ده.
دا اصل هغه وخت منل کېدای شي چې دا شمیرنې پورته لاړ شي او شمیرنې هغه وخت پورته ځي چې موږ ډاټابیس او احصای ولرو.
هغه د پوهنې وزارت سره د ډیټابیس د مرستې د برابرولو لپاره چمتووالی هم څرګند. د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا بحث په داسې حال کې پیل کړی چې نړیوال ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې له مخې باید د پوهنې وزارت د 2000 کال پورې ټولو هغو ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر کړي چې د بیلابیلو عواملو له مخې چې په سر کې نامنی ده په ښوونځیو کې د زده کړو محروم شوي دي. د پوهنې وزارت د عمومي زده کړو رئیس نعیم بهیم د دغه وزارت د شمیرونو له مخې وایي چې د دغه سیمو ماشومان شمیر 3.1 میلیون تنو ته رسیږي چې 2.2 میلیون یې انجونې دي.
هغه څنګه لري چې لري زموږ متاسې مسؤلیت ته په ګډه باندې د ټکی تر رسیدل باندې موږ تاسې د څه شي لري نه کیږي. اول شی چې زما غوښتنه ده د ټولو دونرانو راسی په ګډه کار وکړو د ډیټابیس جوړولو.
خو ښاغلی بهین وایي چې که چیرې سمه سروې وشي نو دا به معلومه شي چې له ښوونځیو د بهر ماشومانو شمیر له 3.1 میلیون څخه هم زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بغلان کوچیانو ویلي دي چې سګنۍ وچکالۍ ورته مالی زیان اړولی دی. د دوی ساروی مړه شوي دي او که نور مرستې ور ونه رسیږي کیدای شي چې نور حیوانات هم تلف شي. ګلرحیم نیازمان رپورټ راکړی دی.
سږ کال د وچکالۍ له امله د قندز او بغلان ولایتونو مالدار زیانمن شوي دي. دوی وایي چې که د زراعت اداره ورسره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته ونه کړي کیدای شي پاتې رمې هم له منځه لاړې شي. دغه کوچیان وایي چې پخوا به په دښتو کې د بارانونو اوبه ډنډ کېدې نو د اوړي پر وخت به یې پرې رمې اوبه کولې، خو سږ کال د بارانونو د کموالي له امله اوبه نه دي ډنډ شوي او د رمو لپاره یو بیلر اوبه په 1000 افغانۍ اخلي. دغه کوچیان وایي چې له اوبو پرته دوی د حیواني خوراکي موادو له کمبود سره هم مخ دي. خو د بغلان د زراعت مسولین وای چې دوی په دغه ولایت کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته کوي، خو یو شمیر کوچیان بیا وای چې دوی ته دغه مرسته نه در رسیدلې او کورونه رسیدګی رمی به تلف شي.
عبدالغفور نومیږم، دشت غبر کې پروت مالدار یم. دغه مواد پر غل مالونه مطلب شو چې کالي تاسو ته معلومه ده، حکومت ته معلومه ده، خدای ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده. موږ نو دغه ستون سر چې معلومه خلاصي چې په طلب ده در په تر کې نو موږ خو بل زندګین رمینی زاینر وبه کسان ته زوس مټر دا په پا نه دي په 100 روپۍ زوس وبه ماته موټر دولس بیلاره وبره تر وړي په 1200 روپۍ.
خپل حاج سید غلام نومیږم، تایب جاتی مال لرم دا وږي تیج خدای ورسې د لږ مړسو او د تند مړسو
بغلان کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د زر ټنه حیواني خوراکي توکو مرسته کیږي چې تر 15 ورځو پورې به وویشل شي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم وایي چې د دغه ولایت کوچیان سګنۍ وچکالۍ ځپلې دي.
تاسو ټول خبرې سر کال متاسفانه یو وچکالو بیا بد تاثیرات د افغانستان په ټول ولایتو کې پاتې شوه. اوس موږ هغه خلک چې کوچیان دي د مالونو د پسونو د حیواناتو خاوندان دي، متاسفانه چې دې کال کې ډېر وربړېدل او مشکلاتو ډېر زیات وه. د مالو د مرګ میل سره مخامخ شوه او سخت اقتصادي ضایعات یې ولیدله. په اندازه د 1000 متریک تنه د حیواناتو خوراکي مواد یې دې ولایتو کوچیان سره همکاري کړې ده.
کوچیان وایي تمه یې نه درلوده چې له سګنۍ وچکالۍ به یې رمې ژوندۍ ووځي، خو د زراعت وزارت لخوا شوې مرستې دوی ته تمه پیدا کړه. د بغلان د کوچیانو د امیریت مسؤول امان الله احمد زید دغه مرستو په اړه داسې وایي:
دغه مواد راتلو سره یعنی یو امیدواری د کوچیانو دغه دولت ته پیدا شوله او د نو ان شاء الله په دې باندې تقریبا تر 15% پورې د کوچیانو مشکل حل کېدای شي.
هغه وایي چې په راتلونکو 15 نورو کلونو کې به هم له کوچیانو سره د زراعت وزارت لخوا د حیواني خوراکي موادو مرسته کیږي. د کوچیانو یو تن سرخیل وایي چې ورسره شوې مرسته به یو څه ستونزې حل کړي او تر څه وخته به یې رمې ژوندۍ پاتې شي. سکل نه یوازې کوچیان بلکې د قندز او بغلان هغه اوسیدونکي چې په للمي ځمکو کې ژوند کوي د اوبو له کموالي سره مخ دي. د للمي ځمکو اکثر خلک د حیواناتو او ځانونو لپاره د څښاکو اوبه په پیسو اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټ ټکی: سکل په افغانستان کې د امریکایي قوو په هوایي بریدونو کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د اسلامي دولت یا داعش او د طالبانو په خلاف د امریکایي قوو هوایي بمباریو کې زیاتوالی سره سم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو داعش او حکومتي قوو ترمنځ په جګړو کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د پوځ ځانګړو قوو تیره شپه د یوې چاپی په دوران کې د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د نور المدارس د دینی مدرسې نه د شک لاندې شپږ د شاګردان نیولي دي. حکومتي قواوو د مدرسې په نیول شوو شاګردانو باندې له طالبانو سره د اړیکو درلودلو شک کاوه. ولایتي چارواکي وایي چې دا وخت په غزنی کې 1500 دینی مدرسې فعالې دي او یو زیات شمېر یې له حکومت سره نه دي رجستر. په داسې حال کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پارلماني او صوبایي انتخابات وشو، په کوټه کې د رای اچولو په یو مرکز کې په مرګاني برید کې 10 کسان وژل شوي دي او څه د پاسه 40 تنه نور زخمیان شوي دي. نن په یونان کې د هغو څلور او یو کسانو په یاد درې ورځنی ملي ماتم اعلان شو چې د یو وحشتناک اور د لګېدو له امله مړه شوي وو. صدر اعظم الکسی زیپراس درې ورځې ماتم اعلان کړ. په وژل شوو کسانو کې خارجي سیلانیان هم شامل دي او د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس یان کلاد انکر واشنگټن ته سفر کوي او نن د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د اروپا او متحده ایالاتو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په باب خبرې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. لږ وروسته
د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. تاسو نظریات د خوب بدلونونو سبب کېدلی شي. مننه.